اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې درې بجې شوې دي. دا خبرې غړی چې په افغانستان، پاکستان او دلته په پراګ کې د خپل همکارانو په مټ زه مجید بابر یې درته وړاندې کوم. نیکی هیلې مې ومنئ. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو د یو شمېر راپورونو ترڅنګ په کابل کې د لوی جرګې د درېمې ورځې حال لرو. په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر حسین اکانی سره تړلی د شکمن خط او د دې خط د پاکستان په سیاست د اغېز په اړه هم راپور لرو. ونیز خبرونه موج او متلونه را سره هم شته. خو اول ورزو بشیر ګواخته چې خبرونه ته ورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای په امریکا کې له پاکستانی سفیر څخه د غلیک پاړه وضاحت غوښته چې د ریپورتون تر مخه په امریکا ته د پاکستان په حکومت کې د پوځي مداخله د مخنیوي لپاره ویل شوی و. په شمالي وزیرستان کې بورډرون برید کې و شکمن ترهګر په کراچۍ کې یو ځانمرګ برید کوونکی وژل شوی او د افغانستان په روزګان ولایت کې پر سړک د ښخ شوي مین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وای په امریکا کې له پاکستانی سفیر څخه د غلیک پاړه وضاحت غوښته چې د ریپورتونو تر مخه په کې امریکا ته د پاکستان په حکومت کې د پاکستانی پوز د مداخله د مخنیوي لپاره ویل شوی و. خو حسین حقانی وای چې داسې هیڅ خطې نه دی لیکلی او نه هم کوم امریکایي چارواکي ته ورکړی. نوموړی پرون وویل چې اسلام آباد ته به د خپلې خبرې وضاحت لپاره ورشي. په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې حسین حقانی د یو خط له لارې له امریکا څخه غوښتي وو چې د پاکستان طاقتور پوځ په کنټرولولو کې د مرسته وکړي. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون الوتکو په برید کې و مشکوک اورپکې وژل شوې دي. دا برید پرون ماښام د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل په بادامشاه سیمه کې شوې دی. امریکایي ډرون الوتکې وخت نه وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو بریدونه کوي چې تر اوسه پکې د القاعده د ځینو غړو په شمول ګڼ طالب مشران وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د رنجر ځواکونو لخوا امنیت ته د اورپېښو ګواښونو او د ورانکارو د لټون د عملیاتو په مهال یو مشکوک ترهګر ځان په چاودیدونکو توکو سره الوزول دی. د کراچۍ د پولیسو یو مشر چودري اسد رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د کراچۍ په ګلستاني جوهر سیمه کې رامخته شوې ده. تیره ورځ هم په کراچۍ کې درې ځانمرګي برید کوونکو هغه وخت په یو ګاډي کې ځان والوزو کله چې پولیسو د دوی د ودرولو هڅه کوله. په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي وو. د امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون د څېړلو لپاره د روانې دودیزې لوی جرګې ویانده وایي چې امریکا د همیشه لپاره په افغانستان کې نه پاتې کیږي. صفیه صدیقی وایي چې د امریکا سره به د پوځي شتون تړون د یو ښکاره وخت لپاره وي. هغه وایي
دایمی اډه په دې معنا چې امریکا تل تر تله په افغانستان کې دلته بستر و چي او مسیانو 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 پورې دلته پروت یا هغه رقم نه ده، ځکه چې په دا کومې پاڼې چې دلته موجود دي یا کوم اسناد موجود دي په هغه کې ویل شوي دي چې تر 2040 کال پورې، یعنی تر 2014 کال پورې خو هیڅ د دې د ستراتیژیک تړون موضوع نه رامنځته کیږي. دا غین اورسته د لاسو کلو د لپاره تړون ورسره امضا کیږي.
صفیه صدیقی و د چهارشنبه پر ورځ پرانستل شوی لوی جرګه بانن په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په دې کې د ګاونډیانو په رول خبرې کوي. د افغانستان په روزګان ولایت د نچین په سیمه کې د عامو وګړو په یو رکشا د سړک د غاړې ماین چاودلې چې له امله یې درې ماشومان وژل شوي. د دې ولایت امنی قومندانې ویاند فرید عیل د پیښې په اړه وایي
نچین په سیمه کې د ملکي کسانو یو زرن سایکل مین باندې برابر شوی دی.
تیر ورځ هم د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې په ورته برید کې څو عام وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ملګرو ملتونو د انرژۍ نړیوالې ادارې سفارتکاران نن د ایران د اټمي پروګرام په اړه د موجودو اندېښنو په اړه خبرې کوي. تمه ده چې پر هغې مسودې رای واچول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو د جرمني لخوا برابر شوی. په دې مسوده کې ویل شوی چې د په دې مسوده کې له ایران څخه غوښتل شوی چې د اټمي پروګرام تنصیباتو او په دې اړه معلوماتو ته دې رسۍ ورکړي. د دې نه وړاندې د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې مشر وړاندیز کړی و چې د غواړي ایران ته د یو جوګپړي پلاوی واستوي چې د ایران د اټمي پروګرام د ممکنه پوځي اړخونو په اړه په مسلې خبرې وشي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا خبرداری ورکړی چې په ایران حمله د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی شي. نوموړی وایي امریکا غواړي پر ایران سفارتي فشار واچوي او بندیزونه پې ولګوي. پنیټا دا خبرې کینیډا ته د سفر کولو په خبر لاندې کړي. نوموړی به هلته د امنیت په اړه غونډه کې ګډون او د اسرائیل د دفاع وزیر یهود بارک سره په دې اړه خبرې کوي چې په ایران باندې حملې سره یوازې د دوی نه بلکې د نړۍ اقتصاد هم اغیزمن کېدلی شي. د رپورټونو له مخې په شام کې د پوځ نه غښو عسکرو وسلوالو یاغیانو د حکومتي ګوند باس په دفترونو بریدونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس خبرداری ورکړی شام د خانه جنگي په لور روان دی. د بشیر خون لپاره کارکوونکي وایي چې د حکومت څخه ناراضه پوځیان د حکومتي ځوانانو په دفترونو باندې د راکټ لانچرونو سره بریدونه کړي دي. په دې دفترونو کې د حکومت امنیتي کسان ډېر وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ نه اوریده. د دې خبرونې په ځولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی وایي چې د هغه خط سره هیڅ تړاو نشته چې پکې ویل شوی ول د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان پوز کودتا کول غواړي.
مینه کوئی میمورینڈم نه لکھا نه پڑھا نه پہنچایا.
په کابل کې د دودیز لوی جرګې دریم ورځ ده. د دغه جرګې ویاند صفیه صدیقی وایي چې دریم ورځ به امن ته ځانګړی وي.
ملت استازی دی باندې نظر ورکی چې څنګه کولای شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ لپاره د ټینګښت لپاره یو خراب دی.
د خیبر قبایلی سیمې ځوانان وایي د پاکستان د شناخت د کارډ اخیستو په لړ کې یو شمیر ستونزې لري.
اوس یوه نیمه میاشت شو چې زه په شناختی کارډ پسې څم راځم او ما ته خپل شناختی کارډ نه ملاويږي.
ونیز خبرونه موږ او متلونه بعد د خدای نور ناصر د خلې ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال لیلو ته غوږی. د مشال لیلو د خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدل شئ. د سره سره د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل هم اوریدل شئ. ورزو د دې خبرونه رومبي راپورته څنګه چې مو واورید په پاکستان کې سیاسي الغاو تلغاو دی چې د حسین اکانی په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین اکانی هغه خط مشکوک خط چې هغه د اسامه بن لادن د وژنې نه پس ویل کیږي چې یو خط لیکل شوی وو. نو نور تفصیل د ریاض مساخیل لاورو د اسلام آباد نه دا رپورت برابر کړی دی.
نکل نچی امریکایی ورسپانې فائنانشل ټایمز کې د یو پاکستانی کاروباری تن منصور اجاز هغه مضمون خپور شوی چې ګنی پاکستانی سفارتي چارواکو د هغه پلاس امریکایی پوزي مشر ته یو خط لیږلی. د هغه وروسته پاکستان کې هم سیاسي ماحول تود شوی دی او لا تر دې دمه دا خبره هیڅوک هم نه مني چې حقیقت کې داسې خط شته او کنه. خو بیا هم حکومت ولس مشر او د پاکستان خارجه دفتر د حسین اکانی څوک چې امریکا کې د پاکستان سفیر دی پشا ولاړ دی او وایي چې د ټوله معاملې با تحقیقات کولی شي. د دین وړاندې د حسین اکانی په اړه داسې اطلاعات چې غنی د استعفا وړاندې زیه کړی دی. خو د زیارت پر ورځ امریکا کې میډیا سره خبرو کې هغه خپل خبره صدا سے واضح کړه.
مینه کوئی میمورینڈم نه لکھا نه پڑھا نه پہنچایا.
ما داسې خط نه لیکلې نه لوستلې او نه چاته رسولې. ما وړاندې هم دې تردید کړی دی او اوس یې هم کوم. بعضی خلک نه غواړي چې د پاکستان او امریکا تعلقات خوي د کوم خوالي د پاره چې ما کردار ادا کړی دی. زه په ډیر زر پاکستان ته زم او د ولسمشر سره بلیده کاته کوم او خپل صفایي به وړاندې کوم. بیا د هغوی خو خدا چې ما په دې چوکۍ پرېږدي او کلری کوي او کله دې خط پلټنې وشي نو ماته پرې هیڅ اعتراض نشته.
د دې ترڅنګ ایوان صدر کې د پرله پسې ملاقاتونو او قومي اسمبلې کې د مخالف ډلې د اندېښنو وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه شکمن خط په اړه وویل چې یوازې په اخباری بیانونو بروسه نه ده پکار او د معاملې پوره پلټنې ضروری دي. دې زیاتوي
زه تاسو ته د دې خبرې باور درکوم چې هغه به پاکستان ته رابللی شي او مشرولۍ ته به دا سپیناوی کوي چې دا خط د کوم ځای راغلی دی. خو دا خط دا و چې څوک کوي د هغه تاسو ته هم پته ده او موږ ته هم چې دې څومره ریښتونی دی. موږ د دې هر څه پلټنې کوو او نتیجې به یې تاسو ته په وړاندې وي.
د حکومتي چارواکو لخوا د تردید او تصدیق بیانونو وروستو چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپوه او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوسو کو چې شپږ میاشتې وړاندې لیکلی شوی خط نن څنګه راښکاره شو، نو هغه وی
ما ته خو په دې کې درې خبرې ښکاري چې منصور اجاز د دومره وخت پس نه رایق شو، نو معلومیږي چې دې کې څه د پیمنټ معامله هم وه. دویمه خبره په دې کې دا ده چې په دې کې ټایم ډېر زیات تیر شو، دا چې تر اوسه پورې پټه وه، نو ضروري خبره ده چې مقتدر حلقو ته به ضرور د دې څه پته وه او د هغې مطابق به یې معلومات حاصل کړي. او درېیمه خبره دا ده چې اوس پولیټیکل ماحول کې هم ګرمي راغلې ده او دیم هم ګرمي واخیسته، نو یقیني خبره ده چې د موجوده حکومت دپاره دا ډېر لویه مختورنه خبره ده.
د ده په وینا وړاندې هم داسې شوي دي چې د مختلفو ملکونو سفیرانو ته چې کله په څه معامله یره ورپېښه شوې ده، نو هغوی نورو ملکونو کې سیاسي پناه اغستې ده او که امریکې حسین کانیلا پناه ورکړه نو دې سره به یو وار بیا د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدو ته روان شي. یاد دی وی چې په دې شکمن خط د بحث دپاره یو شمېر سینیټرانو د سینیټ غونډې رابللو خواص جمع کړی دی. بلخوا د مسلم لیگ نواز ډلې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي وایي چې دا معامله د ملکي سلامتۍ او ادارو د تحفظ ده، نو باید چې د ایوان په مشترکه غونډه کې په دې بحث وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو اردو کابل ته د افغانستان دودیزه لوی جرګې به په دریم ورځ به د هیواد د امنیت او د سولې په راستو میکانیزم غور وکړي. نور تفصیل د کابل نه د خان محمد سیند په دې راپور کې اورو.
د دودیزې لوی جرګې کاري کمیټې به د جمعې په ورځ په هیواد کې د سولې د راوستلو پر میکانیزم بحثونه وکړي. د جرګې ویاندې صفیه صدیقی د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې جرګه به د جمعې په ورځ په هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي.
د سولې په موضوع باندې چې خبره کېږي، د ملت استازي په دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولی شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ دپاره، د ټینګښت دپاره یوه ښه رابطه یې څنګه کولی شي چې باندې خبرې وکړي، څنګه کولی شي چې هغه د حل لارې ورته پیدا کړي.
د جرګې غړي به په دې ورځ په دې هم بحث وکړي چې څنګه لارې چارې غوره کړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې ښه شي، له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو او له مخالفینو سره د سولې په مقصد دودیزه لویه جرګه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شوه. د جرګې په دوهمه ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیمان مسوده د جرګې ګډونوالو ته وسپارل شوه. پر مسودې له بحثونو وروسته د جرګې یو شمېر غړي دې نتیجې ته ورسېدل چې که امریکا د افغانستان شرطونه ومني، د تړون لاسلیک کېدل به ورسره د افغانانو په ګټه وي. غلام دستگیر صوفی زاده وویل
کشور ما نیاز داره برای پیمان استراتیژی، اما ملت و مردم ما هم
دوبویل زمان هواد دی استراتیژیک تلون تا ضرورت لری، خو ملت او خلق ما هم یو لر شرطون لری، امریکا باید دا شرطون و منی. تروس معلومه نده چه دو دودی زلوی جرگی پسلو کسو غری، لامریکا سر دو گدمحال استراتیژیک و علیکو دو تینگی دو پلوی او سوی مخالف دی. جمهور رئیس کرزی دو دودی زلوی جرگی دو پرانستلو پر محال بوبل چه که ده امریکا لوری ده افغانستان نظریات ومنل شی، حاضر ده چه ستراتیژیک سند ورسره لاسلیک کړي. ده افغان چارواکو ده معلومات و لمخه ده دوار هیوادون ترمز ده ستراتیژیک سند پا لاسلیک کولو که ده اختلاف عمده چی که ده کورون و تلاشی، ده افغانستان ده زندانون و کنترول او ده امریکایی زواکون لخوا ده شپی عملیات خودل شوی ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
زمونگ ده ویب پانه ادرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوریدون کو ورزو اسلام آباد ته په پاکستان کې د 1300 درا حسی د کرایې د بجلیګرو په حق لا د درغلو خلاف خبرې اترې روانې دي. سپریم کورټ په دې اړه پرله پسې بیانونو نه پس د زیارت پر ورځ دا حکم ورکړی وو چې کومو د کرایې کمپنیانو د وړاندې روپۍ اخیستې وي هغه دې زر تر دره واپس کړی شي. په دې کمپنیانو کې ریشمه نومې کمپنۍ ته د روپو واپس کولو لپاره د جمعې ورځ ټاکلې شوې وه. نورو تفصیلاتو لپاره اورو د انیلا خالد دا رپورټ.
رینٹل پاور یا د کرایې د بجلی کرو په منصوبو کې شوی درغلو کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې وشوه. د کیس اوریدنې دوران چیف جسټس ویناوه چې د دې بجلی کرو به پوره پوره معلومات کولی شي او د هغې وروسته به په دې حق لا څه فیصله اورولی شي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې موږ به قومي دولت په غلطه ځای کېدو ته پریک نه دو او د کرایې په بجلی کرو کې به د درغلو پوره پوره معلومات کولی شي. مرکزی وزیر فیصل صالح حیات هم په دې اړه عدالت ملګرتیا وکړه او وی ویل چې موجوده حکومت کې ډېرې درغلۍ کیږي. د کرایې د بجلی کرو په دې کیس کې د اوبو او بجلی پخوانی وفاقي وزیر راجه پرویز اشرف هم عدالت ته وړاندې شو. د کرایې یو کمپنی چې والټر نومیږي د هغې وکیل شاهد حامد د سماعت دوران وویل چې زموږ کمپنۍ ته د کرایې د بجلی کرو منصوبې منظوري په 20 جنوري 2010 کې مرکزي کابینې ورکړې وه. په دې موقع د چیف جسټس افتخار محمد چودھری وینا وه چې سرمایه کاری کول ښه خبره ده، ولې د سرمایه کارۍ لپاره د څوک د غلا لاره نه اختیاروي. چیف جسټس زیاته کړه چې هغوی په سپریم کورټ کې د انصاف لپاره ناست دي او که غلا کوونکي خپل هم وي خو سزا ورته ملاویږي. که چیرې رینټل پاور منصوبه کیسه قسم غلا راووته نو دا منصوبه به ختم کړی شي. د کرایې د بجلی ګرو په حق لا د قانوني چارو کارپوها بیرستر بچا مشال ریډیو ته وویل،
په هغه وخت کې چې کوم وخت دا رینټل پاور اګریمنټس کې دو، نو په هغه وخت کې زما خپل خیال دی چې بدنیتی پکې شو د دواړو طرف نه، کمپنیانو طرف نه او دلته چې کوم خلکو دا رینټل پاور دا معاهده چې کومه دسخت کړې وي، نو په هغه کې دومره بېمانی پکې شو چې زما خیال دی چې کم قیمت چې وو نو هغه اسمان ته ورسولو او ټول زور چې کوم دی نو عوامو ته ورسېدو.
کله چې مشال ریډیو د وابډا پخوانی چیرمین شمس الملک نه په ملک کې د کرایې د بجلی کرو ضرورت په حق لته پوس وکړو، نو دا غوی ویناوه چې ملک ته د دې منصوبو هیڅ ضرورت نشته، په کار ده چې حکومت د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو ته پاملرنه وکړي.
زما په خیال کې ظلم شوی دی پاکستان سره او د پاکستان خلکو سره او کنزیومر سره چې دا رینټل پاور هاوس راغلي دي، فیوچر دی بندول پکار دي، ځکه چې هغه چلول نشي. مونږ مسله دا نه ده چې مونږ سره کیپیسټی نشته، پاور هاوس کیپیسټی خوشته ډېره ده، 800 میگاواټ کیپیسټی ده، خو هغه بند ځکه شي چې دا کې زیات پاور هاوس چې کوم دي هغه په تیلو دي، د تیلو قیمتونه چې مناسب وي خو هغه چلېدای شي او چې هغه ډېر اوچت شي په دغه قیمت باندې هغه پکې منافع نم کوي، نو تا ته به بجلی هغه د 100 روپو نه کمه په یونټ باندې نشي درکولی.
یاد دي وي چې سپریم کورټ د کرایې بجلی کرو په منصوبو کې کیدونکې درغلو په حق له اس خود نوټیس اخسته وو. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د تیر زیارت پر ورځ د پټرول مصنوعات او ګیس غلا او د ګیس پایپ لاینونو په 14 الوزولو په ضد بل په اتفاق سره منظور کړی شوی دی. د کومې په سینټ کې د منظوري ورسته بعد د ګیس غلاګرو او ګیس پایپ لاینونو په 14 الوزونکو ته سزاګانې ورکول شي. د قانوني چارو کارپوهان او نور په دې باب لس فکر لري. راځي چې د سراج ظهیر دا رپورټ ورو.
د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین لخوا د ګیس او پټرولیم مصنوعاتو د غلا پر ضد سزاګانو ټاکلو لپاره بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی وو. د بل تر لاندې بعد د تیلو او ګیس غټ پایپ لاینونه په 14 الوزونکو ته د 14 کاله د بند سزا سره د 1 کروڑ روپو د جرمانې سزا هم ورکولی شي. دغه رنګ دا جرم به ناقابل ضمانت وي، بلکې دا هم ویلی شوی دی چې څوک هم یو کس د دې کار لپاره ولمسوي هغه ته به هم دا قسمه سزاګانې ورکولی شي. د دې تر څنګه بلکې ویلی شوی دی چې په کورنیو کچ غلا کوونکو ته به شپږ میاشتې د بند سزا او یا 1,00,000 روپۍ جرمانه او یا دا دواړه سزاګانې ورکولی شي، او دغه شان به کارخانهدارو ته 15 کاله د بند سزا یا 50,00,000 د جرمانې سزا او یا دا دواړه سزاګانې په یو ځای ورکولی شي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق لا د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا نه وپوښتل چې آیا د دې بل پاس کېدو وروسته به څومره ممکن شي چې د ګیس غلاګانو کې کمی وشي؟
کم غټ نقصان دین وغه کارخانه دار رسی کارخانه چې کم دی پدی باندې چک پکار دی پدی باندې دې بار به خطر ریک دای چې د ګیس محکمې والا دا ایوري دور کی چې دی کارخانه ایوري چې کم دی هغه دمرا د میاشتې کې دی شي چې میټر پسې بیا نه دی دغلا دا هم یو طریقه ده بندولو. او زما خیال دی چې دی باندې غور زکه پکار دی چې د حالات چې کم را روان دي، د ګیس چې کم کمی را روان ده، د ډیرو خلکو خو دې نه کې نه کې چې زموږه غریب نشي موږ دا غم دی.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول عبدالبخش رئیس مشال ریڈیو سره خبرو کې وویل چې د بل پاس کېدل ډېر ښه خبره ده، په دې عمل کول ډېر ضروری دي.
جو چوری کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں یا گیس چوری کرتے ہیں، اگر آپ اس کے لیے قانون نہیں بنائیں گے تو چوری لوگ کرتے رہیں گے، ہر جگہ چوری ہو رہی ہے.
سوک چی د بجلی یا گیس خلا کوي کدا غیر پارا قانون نه جوړوي نغلا به خلق کوي، زکه چخلا خو هر ځای کیږي. د غیر قانوني کارونو او درول لپاره د قانون جوړولو ضرورت وي، هغه کمی سمله وکړو. خو په دې عمل کول دا یو ډیر لوی سوال دی، زکه چې د بده مرغه دلته پاکستان کې خو قانون شته خو عمل به نه کیږي. تر سوچ سزاګان نه وي ورکړی شوی نو هم داسې غلاګان به روان وي.
بلخو د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د نګیز بچت لړکې د پټرولیم لپاره د سټینډینګ کمیټه ونډه کې د بهر ملکونو نه د سی این جی کیټونو نه راغوښتلو او ملک دننه د سی این جی کیټونو جوړیدونکو په استعمال باندې د بندیز لګولو تجویز هم ورکړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو ورو د بلوچستان سوبې سرخار کوټه ته په دغه خار کې د سرکاري سکولونو استادانو د اتحادیې د خپلو غوښتنو په لړ کې د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی دی، او دوی وایي دا احتجاج به تر هغې جاری وي تر څو پورې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي. راځي د نیاز موساخیل د رپورټ ته وقف.
استادان وایي دوی بیلابیلې ستونزې او غوښتنې لري خو حکومت یې د هوارولو لپاره هیڅ ګام نه اخلي، ځکه دوی اوس د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی. د استادانو د اتحادیې یا ای جی ټی ای یو مشر، سینیئر نائب صدر او د نه خوړلو په احتجاج کې برخه اخیستونکی محمد عارف په دغه اړه و مشال ته وویل:
دا موږ تقریبا سبق لمخ یو هړتال وکړو، جلوس وو، بیا د مطالبې شوې وزیر اعلی او کمیټې شوې سیکرټان وغو دا ومنلې، په قاعده د منټ جاری شو. هغه نو وزیر اعلی نه وو، چیپس ګټم نه وو، سیکرټر تعلیم ورته ماته درې ورځې ټیم راکې، چا به ول هفته ټیم راکې، چا به دوه هفته غوښته. نو دی واجه موږ دوی ته ټیم نه ورکاو، موږ زموږ فیصله کړې د ملګرو د ټولو سوبې ټوټل اضلاع وو، دا فیصله کړې ده چې موږ سیده موږ ټیم نه ورکو، موږ ته بس یو لار پاته ده، دغه داسې هغه به دوی موږ ته نوټ تعلق لري.
دا چې د نه خوړلو احتجاج به تر څومره وخت پورې دوام ولري، د استادانو د اتحادیې یو مشر د پښتنې په ځواب کې وویل:
د بوکرتال د سیوڅ سازه د سیوڅ دغه حالت تشویشناک وي، ډاکټرانو څه ټریټمنټ ورکړی او بیرته دلی راوړی دی، یو دوه درې څلور اساتذه اوس هم په سپیټال کې دي. څو نوټیفیکیشن جاري سوی نه وي تاغو پورې د بوکرتال جاري وي، او آینده لا عمل جاري سوی دی چې له 21 نومبر زابه په تمام اضلاع کې احتجاجي جلسې کړي او جیل برو تحریک بشرو کو او اساتذه به په خپل جیلو ته ځي.
د استادانو د غشتونو او احتجاج په لړ کې مو د صوبای وزیر تعلیم، صوبای سیکرټری تعلیم او نورو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. هلته استادان هم وایي تر اوسه یو لوړ رتبه حکومتي چارواکی هم د دوی وغښتونو ته د غوږ نیولو لپاره نه دی راغلی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیغه نه کیږي
جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو د دې خبرونه په پای کې بعد خدای نور ناصر نه د خبرونه ووري موږ او متلونه ورزو د دې خبرونه بل راپور ته په دې کې د دې راپور په لړ کې زو د خیبر قبایلی سیمې سرخار او لوی خار جمرود ته د دغې سیمې اوسیدونکو وایي چې د جمرود په قامی شناختی کارډونو جوړولو مرکز یا د نادره په دفتر کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډ په حاصلولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. په دې حق لا نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر قبایلی سیمه د جمرود او باړې خلک وای چې په جمرود کې د کامیش شناختی کارډونو جوړولو مرکز یا نادره کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډ په حاصلولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د جمرود د نادره مرکز عملی بی ځای زوروي او دوی نه روپۍ هم اخلي. دوی وای چې د شناختی کارډ د نشټوالي له امله په پیښور کې پولیس هم تنګوي. په دې حکله باندې د جمرود سیمې یو اوسیدونکی کار اپریدی مشال ریډیو توای
اوس یو نیم میاشو شو چې زب شناختی کارت چې څمرا څم او ما تخپل شناختی کارت نه ملاویږي. ډیر سخت مصیبت ته ودا مونږه بهر اوس په خبر نه زتل مو پولیس والا رمانیګم ما تی چې تا عمر پوره او تاسو شناختی کارت نشتال ته بیا او جرمانه کې جیل کې واچوي تکلیف مونږ ته مصیبت په جوړ شي کنه. ډیر سخت تکلیف دی نه دلته کار سره شینه یو خو تب قطار کې ولاړ ټول اورېسته راشي کنه.
په داسې حال کې چې په باډه کې فوزی عملیات روان دي او هلته د نادره مرکز تړلی پروت دی نو اوس د باډې خلک هم د جمرود نادره مرکز نه خپل شناختی کارډونه جوړوي. خو د باډې سیمې یو تن حلیم خان وایي چې دلته کار نه کیږي.
دل چې نادر لره شو نادر ولا مطلب مله کار نه کوي پوری په جړو پر یاد باندې وتا هاي نتر جو کوي مله یو شي نه کوي. ذاتي مدا مسله چې ما اوس نه کار نه جوړي پوری چې تا هغه چې نظر جوړ کړی کلر ته وای شو کوته پر کلر ته وای پوری چې هر پیسې ګور خپل راوړه او کلر ته سوې کلر چې ورو لمبر راوړه پوری ورو شنه کار راوړه کلر چې پلر ولا راوړه نو موږ خو دغه خو شنه کار نه لمجدا نه وي.
او د جمرود سیمې یو بلتن نواب شاه وای چې د خپل مازور تر زوی شناختی کارت هم لا تر دې دمه نه دی جوړ شوی.
په مارچ کې مو دا شاغ جمع کړی دی دا ټوکن نو هغې رسي چې دی هفته ولس ورځې او کله راته ویي چې دی پخپله راواله پخپله مې ویله پنځه ځلې راوستو یاره اوته میاشتې تقریبا وشولې په اتو میاشتو کې له اوسم یي چې نن ولاګلو.
د جمرود او باډې سیمې د خلکو د شناختی کارت د ستونزې او د جمرود په نادره مرکز کې د خلکو د بلا وجه تنګولو او درغلیو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پیښور نادره کې ډیپټي ډایرکټر جمشید خان سره ولیدل نو دوی وویل
اس پہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں پر آپ کو پتہ یہ ہے کہ بھئی ایجنٹ مافیا بھی ہے.
دی وای چې په دې کې خو داسې ده چې تاسو ته معلومه ده چې دلته د ایجنټانو ډله هم شته او موږ به د دواړو طرفونو صورتحال ګورو چې دلته حقیقت څه دی او چې څه حقیقت وي د هغې مطابق به موږ اکشن اخلو.
جو ہے وہ ہم ایکشن لیں گے.
دو جمرود او باڑی سی می خلق وای چې دو دوی د شناختی کارت ستون زده هوا رکړی شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو دا شمنه چې تاسو هر ستونزې ته پام دی او دغه ستونزه به په ګوته کوي او چارواکو ته به رسوو. ورزو بل ستونزې ته په ډیر اسماعیل خان کې د وطن کارډ لرونکي چې د سیلاب ځپلو لپاره دغه کارډ جاری شوی اوس دا ګیله کوي چې کله دی بینکونو ته لاړ شي په قطار کې ولاړي نو پولیس والا ولاړي او هغه خلک مخکې کوي چې چوکو له پیسې ورکوي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو.
په ډیر اسماعیل خان کښې سیلاب ځپلي وطن کارډ لرونکي ته د ملاتړ په غرض 60,000 کلدارو ورکولو لړۍ روانه ده. خو د وطن کارډ لرونکي ګیله مند دي چې د امداد اخیستو په وخت سفارش رشوت او د پولیس نه قابل برداشت رویې دوی تر پوزې پورې راوستلي دي. په دا حوالې سره ځینې کارډ لرونکي مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي.
نوم فاروق دی جی او زه تاسو بور راغلی یم وطن کارډ پیسې لاین کې ولاړ یو بس دا پولیس هلته ګور لګي او پیسو والا اندر کئی لگے پنجہ سوا شپڑ سوا پولیس والا خبر سڑی اندر کئی دا اوگر سے مخید دا روان
دا عبدالرحمن نمیر رما ذرا غلے وطن کار تا ما دا پولیس آل پیسے اخلی آنور ورگڈائی آمور واقع سی ولاری دا سہار دا چلور بجور آغلی اللہ ولاری تو زو میجو گندے دورے اوپر رہی دورے اوپر رہی دا خد دموش وطن کار دی دا دموش وطن دی
ما نو مینا تولا دا کم شپارتیان دی آغا آوال تراج روان دی پیسے اخلی لگیا دی پولیسا تولے یو لک شل در روپای دی دا 20,000 ملاو سوی دی 20 تو اوچ ملاری دا پا یو نیم کال کے مشتد ملاو سوی دی نور پا تنا لگاری چا ملاو بسی کنا بسی ملاو دا گورا ویلاڑی دکے خرو ویلاڑی سوٹے جلو ویلاڑی
پا مکے موجود دے پولیس انچارج انسپیکٹر کازم خان دے وطن کارڈ اخستن کیو دغا الزام پا دا رنگ زواباوی
دا ہر شے اس کنٹرول دا انشاءاللہ سب اچھا دا پیسے میسے دا چوک ناخلی دا بلکل غلط دا چا کم آور یونین وال شرے جی اگو باندے کو وال ٹال کو مجا سے فساد جوڑے راش جوڑے بیا کو دا پولیس خام خات راش ماش ختم کئی
دلتا موجود وطن کارڈ اخستن کو پر شریکا غشتنا وکڑا چد سفرش اور رشوت مخنیوائی دے وشی او دی انصاف اغار ٹول تقاضے دے پورا کولائی شی چکومے دے ہر سڑی حق جوڑی جی. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرہ اسماعیل خان. سلام مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرہ اسماعیل خان.
طارق قرقزی, مشال ریڈیو, کرم ایجنسی.
فرحاد شنوار, مشال ریڈیو, خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر, مشال ریڈیو. بنو
اور دن کو په خبر کې درینی می بجې شوې دی او دا هغه وخت چې تاسو په تمه یې چې د خبرونو لنډیز به وری. بشیر ګواخ د خبرونو لنډیز سره.
د پاکستان وزیر اعظم وای په امریکا کې له پاکستانی سفیر څخه د غلیک پاړه وضاحت غوښته چې د ریپورتونو تر مخه به کې امریکا ته د پاکستانی پوز لخوا په حکومت کې د مداخله د مخنیوي ویل شوی وو. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې وو شکمن ترهګر او په کراچۍ کې یو ځانمرګ برید کوونکی وژل شوی دی. د افغانستان په روزګان ولایت کې په سړک کې د ښخ شوي مین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي. افغان چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د همیشه لپاره نه پاتې کیږي او ورسره د سخت کېدونکي تړون به تر 2040 کال پورې وي. امریکا وایي په ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره برید به خرابې اقتصادي پایلې ولري.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د خبرونو لنډیز مو د بشیر ګواخ نه اوریدو. او اوس اورو چې د پاکستان په کورونو مطبوعاتو په اداریو کې سره غلی دي. د دغو اداریو سه مهم ټکي د سراج ظهیر نه اورو.
ایکسپریس او مشرق ورسپانې خپلې اداریو کې لیکلي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دوی د پارټۍ دننه اختلافات کېدای شي. ولې موږ د یو خاندان پرنګ یو او د ذوالفقار میرزا سره زموږ هیڅ مسله نشته او کچري جمهوریت ته سختره راپېښه شو نو په هر صورت کې به د جمهوریت د بچ کېدو لپاره په هر جوړ تیار یو. ادارې لیکي که د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دې بیان ته لږ په غور وکتې شي نو ملک کې یو نوی سیاسي انتشار مخې ته راغلی دی. یو خوا حسین حقانی لفا د صدر آصف علي داری خط د منصور اعجاز پلاس مایک مولن تر سوالو لړکی نوی نوی خبرې مخې ته راغلې دي. نو بلخوا شاه محمود قریشی چې د پارټۍ نه خفه شوی دی خپل هلې ځلې توندې کړې دي او د دین سربېره د ذوالفقار میرزا لخوا لندن کې د الطاف حسین خلاف اقدامات کول او بیا د متحده قومي موومنټ د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات د ټولو شخړو حکومت د یو شمېر ستونزو سره مخ کړی دی. ادارې لیکي چې دغه رنګ عمران خان هم د بدلون خبرې کوي. نو په داسې صورتحال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پنجاب کې د مسلم لیگ نون لپاره حکمرانی ګرانه شوې ده. ادارې لیک چې دا وخت ملک د بدلون خبرې کیږي خو له ملک بدلون راوستل د مسلې حل نه دی. کچېرې دا بدلون د اولسیب مفادو کې وي نو بیا خو ټیک ده. ګنې د اولس سره دې رابطه وکړې شي ځکه چې هر ځل د اولس د بدلون خبرې شوې دي خو بیا وروسته د دې اولس د تپوس څوک هم نه وي. جنگ ورځپاڼه ادارې کې لیک چې د شورو په ورځ د کراچۍ په سی ویو علاقه کې په ګاډي کې سوروت رهګرو هغه وخت ځان په چاودنه والو زولو کله چې پولیس والو دوی د لټنې لپاره درول. ادارې لیکي چې دا وخت کراچۍ کې د حضرت عبدالله شاه غازی عرس روان دی او خدای مکړه کدا تر هغه چرته هل تر رسیدلې وي نو د دې نتیجه به سوا. اج ورځ پڼ خپل ادارې د بجلی په زیاتیدونکو نرخونو لیکلې ده او وایي چې سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې باوجود حکومت د بجلی په نرخ کې د 40% زیاتوالي پریکړه کړې ده. ادارې وایي چې د غبن او غلا غلطو د ښکار ثبوتونو باوجود حکومت د دې منلو نه انکاری دی او په ځای د دې چې د دغه کرایې د بجلی ګرو نه خپل په اربونو پیسې واپس واخلی د نړیوالو ادارو نه قرضونه کوي. ادارې وایي چې دې لړکی د حکومت سره سره د مخالف ډلې کردار هم ډیر خنه دي او دوی صرف دخلي احتجاجونه او ایوان کې چغې سوري وباسي خو په عملي توګه هیڅ نه دي کړی. ادارې اخر کې وایي چې باید مخالف ډلې د حکومت خلاف د خپل ذاتی مسلو په ځای په ولسی مسلو احتجاج وکړي او داسې احتجاج چې حکومت د غلطو فیصلو نه واړوي او که داسې نه وي نو تر څو به ولس د ګرانۍ په اور کې سوزي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک افغان ولسمشر حامد کرزی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوزیشن په اړه خپل دریز ښکاره کړ. د چهارشنبه په ورځ د ده په وینا کې داسې ښکاري چې هم ګاونډي وو ایران او پاکستان ته خبرداري وو او هم یې هڅه وکړه چې د کورنیو کړیو شکونو ته ځواب ووایي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر حامد کرزی د بهرنی ځواکونو لخوا د کورونو د تالاشۍ د شپې د پلټنو د دوی لخوا د جوړ شویو جیلونو د بندېدو غوښتنه وکړه او دا هغه څه دي چې د امریکا ټول سیاستونه یا پالیسي یې له طالبانو سره د جګړې لپاره کامیابه بولي. نیویارک ټایمز د امریکا سفارت د چارواکو لخوا ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی په دې خبرو به تر هغه حکومت تبصره نه کوي چې دغه لویه جرګه خلاصه نشي. امریکا چارواکو ټینګار کړی دی چې دوی تل د افغانستان د خپلواکۍ ملاتړ کړی او په دې هم ډیر کار کوي چې د افغانانو کاري وړتیا لوړه کړي څو خپل پوځي عملیات په خپله وکړي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې په دې دودیزې لوی جرګې باندې د ولسمشر کرزی مخالفان او مدني ټولنې نیوکه کوي، خو ځینې مخالفان یې لکه د بلخ والی عطا محمد نور او د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی چې دواړه د شمالي ټلوالي غړي دي په دې جرګه کې ګډون هم کړی دی. ګارډین ورځپاڼه بیا د تیرې خالی په ورځ تهران سره نږدې د ایران په اټومي بټۍ د شوې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې د دې هېواد وتلي انقلابي ساتونکي ولس سرتیري هم ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د دې هېواد مشر قومندان میجر جنرال حسن تهراني مخاطم هم شامل وو چې د دې رژیم د میزایلو د پروګرام یو مهم کس په توګه یادېده. ګارډین لیکي له پیښې وروسته سمدستي د ایران حکومت وویل دا د موادو د لیکت په وخت یو تصادفي چاودنه شوې وه، خو ناڅرګندو سرچینو چې له ایران او اسرائیلو سره نږدې اړیکې لري خبري رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې د اسرائیلو پر استخباراتي ادارې موساد باندې د لاس لرلو تور دی. په دې وروستیو کلونو کې ایران اټومي پروګرام یو ډراماتیک پشاتک تجربه کړ. د دوی ساینس پوهان ووژل شول او په کمپیوټرونو یې وایروسي بریدونو نه داسې باور کیږي چې دا د یورانیمو د غني کېدو د مخنیوي لپاره طرح شوی وي. ګارډین لیکي ډیر کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیل او اتحادیانو یې دا وخت د ګران پوځي برید پر ځای چې لاسرسی به یې هم ورته ستونزمن وي له ایران سره پټه جګړه غوره ګڼلې ده. اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان، موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مرسته ځو ارازو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه هغه دي ملاج زده کوو په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کنده.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دغه د کوچیانو د ژوند په اړه خبرونه به تاسو زموږ په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ. ورزو یو بل راپورتا د نیویارک ټایم ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور څانګې یعنی یونیسکو باندې د امریکایي مالی مرستو د بندولو په هکله یو مقاله خپره کړې. لیکي چې د دې له وجې به په عراق او افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله ګټې د خطر سره مخامخ شي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستې او مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څانګې یعنی یونیسکو ته د مالی مرستو بندولو له وجې به عراق او افغانستان کې روان یو شمیر پرمختیايي منصوبې ودرېږي چې دغه هیوادونو کې به د امریکا اوږدمهاله ګټو ته زیان ورسوي. د یونیسکو یو شمیر چارواکو ویلي دا ګام خپل ځان ته د ماتې ورکولو په شان دی او دوی به هڅه کوي چې په امریکایي کانګرس کې د دې مرستو بحالولو لپاره هلې ځلې وکړي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت امریکا د یونیسکو مالی مرستې د خپل هغه قانون تر مخه بند کړې چې پکې ویل شوی د ملګرو ملتونو کومې ادارې هم چې فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړو امریکا به د هغې مرستې بندوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې فیصلې له وجې په یونیسکو سمدستي اثر وغورځېد ځکه چې د یادې ادارې لپاره 2% مالی مرسته امریکا ورکوي، بل دا چې امریکا خپل مرسته د هر کال په اخرو کې ورکوي. نو د دې مطلب دا دی چې د 2011 کال مرسته چې 80 میلیونه ډالر جوړیږي به هم ودرول شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د یونیسکو د منصوبو په اړه لیکي چې دوی دلته د تعلیم، لیک لوست او د پولیس تعلیمي تربیت لپاره کار کوي، خو په دې بعد امریکایي مرستو د بندېدو ډیر اثر ځکه ونه غورځيږي چې دې لپاره مالی مرستې د جاپان او نورو هیوادونو لخوا کیږي. ورځپاڼه په عراق کې د یونیسکو پخوانی مشر جورج پاپا جینیس دخلي لیکي دا اداره په عراق کې د سکلو او د کروندې لپاره لپاره د اوبو په مهمو منصوبو کار کوي چې د امریکا د دې ورستۍ فیصلې له وجې په ټپه ودرېدلې. نوموړی زیاتوي دا منصوبې د عراق د بیا ودانۍ لپاره ډېرې مهمې وي او امریکا غواړي چې عراق بیا ودان کړی شي. نو بیا څنګه یو امریکایي قانون د خپل هیواد ګټو ته زیان رسولی شي؟ دا راز د یو بل پروګرام تر لاندې امریکا په عراق کې د عدلیې او میډیا لپاره هم د یو میلیون ډالرو په خرچه یو تربیتي منصوبه شروع کړې چې ورته لا پیسې نه دي ورکړې شوي. ورځپاڼه لیکي یونیسکو په افریقا کې د قحطځپلو سره د مرستو یو شمیر منصوبې چلوي چې اوس ودرېدلې. بلخوا د یونیسکو مرکزي مشره ایرینا بوکووا هڅه کوي چې یو شمیر پرمختیایي پروګرامونه بند کړي او خپلو انتظامي خرچو کې هم کمی راولي چې دا راز د راتلونکو کلونو لپاره بچت وکړی شي. د دې ترڅنګ نوموړي تمه څرګنده کړې چې امریکا به خپلو ګټو ته په کتو سره دغه فیصله بدله کړي، خو امریکایي چارواکي وایي دا خبره لږ امکان لري او کېدای شي چې کانګرس د دې فیصلې په بحال ساتلو ډیر زور واچوي.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته غوږی ورزو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل پنځو غړو او جرمني په هغه قرارداد سلا شوې دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې ما درته برابر کړی دی.
د ایران د متنازع نیوکلیایي پروګرام په اړه د نړۍ لوی طاقتونه په یو متفقه قرارداد سلا شوی دي چې مخه په ایران باندې فشار زیاتول او خپل دریس ښکاره کول دي. د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي په اړه د ادارې د لیکلې شوی قرارداد مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل مستقل پنځه غړي فرانس، برتانیا، امریکا، روس، چین او د سره سره جرمني هم اوس په دې اړه یو خوله دي چې تهران د اټومي وسلو جوړولو په هڅه کې دی. د دغه قرارداد په متن کې ویل شوی ویدی چې دا اوس ډیره ضروری ده چې ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي اداره نتیجه خیزه خبرې اترې وکړي او په تهران یې غږ کړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټولو معلوماتو، اسنادو، ځایونو، موادو او دغه پروګرام سره تړلي خلکو ته د لاسرسي ورکړل شي. امریکا هم هیله څرګنده کړې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د ادارې د مشرانو جرګه به ایران ته د نړیوالې ټولنې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې
موږ پر امید یو چې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې د مشرانو جرګه به ایران ته د هغوی د اټومي پروګرام په اړه یو سخت او متفقه پیغام ورکړي او ایران ته به دا هم وایي چې اوس ضرورت دا دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه حقیقت په ډاګه کړي.
بلخوا په ویانا کې چرته چې د اټومي توانایي د دغه ادارې د مشرانو د جرګې دوه ورځنۍ غونډه کیږي، د دغه ادارې مشر امانو ویلي دي چې دا د هغه فرض وو چې د ایران د اټومي بم جوړولو مشکوکه سرګرمیانو په اړه نړۍ خبردار کړي. امانو ایران ته د یو لوړ پوړي وفد لیږلو هم تجوید ورکړو چې په هغه اندېښنو خبرې وکړي چې د اټومي توانایي د ادارې په تازه راپور کې په لومړي ځل په ګوته شوی دي چې دوی سره داسې باوري ثبوتونه دي چې دغه اسلامي هیواد د اټومي وسلو جوړولو په هڅه کې دی. ښاغلي امانو زیاته کړه،
دغه معلومات څرګندوي چې ایران داسې هلې ځلې کوي چې تړون یې د اټومي وسلو جوړولو سره دی. دغه معلومات دا هم ښایي چې د 2003 کال په پای کې دغه هلې ځلې په ډېر یو مربوط انداز ترسره شوې دي او دا هم کېدای شي چې دغه هلې ځلې اوس هم روانې وي.
خاغلی امانو وایي چې هغه د دغه وفد ایران ته د لیږلو لپاره د ایران ولسمشر او د دغه هیواد د اټومي پروګرام مشر ډاکټر عباسی ته د نومبر په دویمه نیټه خط لیکلی دی او ورته ویلي دي چې د دغه وفد لیږلو مقصد دا دی چې هغه اندېښنې ځواب شي چې په دې نږدې کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه رامنځته شوي دي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدن کو هارون بچا نه یوازې د سندرو عمل جوړی بلکې تاسو د پاره د واشنگتن نه تازه راپورونه هم برابروي. په دې راپور کې رستله هغه چې عرب لیگ شام ته د عربي هوادونو لخوا د وړاندې کړل شوی روغی جوړی د پلان د عملی کولو لپاره د درو ورځو مهلت ورکړ. روسیا په یاد هواد کې د کورنۍ جګړې له پیلودو څخه پاندېخنې خودلو د ولسمشر اسد او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلولو په خبره ټینګار کړی دی. هارون بشای نور تفصیل لکه.
د سوریا د هوایي ځواک د استخباراتو په ودانۍ د تیرې شروع د ورځې له حملې وروسته چې ول شوي شاوخوا شلو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. روسیا چې د سوریا له سو اخرنیو پاتې ملګرو هیوادونو څخه یو یادیږي په یاد هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلې دو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي دغه حمله د سوریا له پوست څخه بیلو شویو سرتیرو چې د سوریا د آزاد پوست په نوم د یوې جنګي ډلې په ترڅ کې فعالیتونه پر مخ وړي ترسره کړې ده. رویټرز اجانس د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د یوې مشر غړې کیتھرین الټالی لخلی لیکي چې وایي له بده مرغه د سوریا له خلکو سره بل کوم انتخاب پاتې نه دی. دوی مجبور کړل شوي دي چې په جنگي مبارزې ګوتې پورې کړي. نوموړې زیاته کړې په ګرد سوریا کې هر ورځ د دې هیواد د امنیتي او استخباراتي ارګانونو لخوا د شکنجه شویو مظاهرتچیانو مړي موندل کیږي. د سوریا چارواکي بیا د خپلو 1100 پوځي سرتیرو او پولیسو د وژنو په یادولو په هیواد کې دروان تشدد مسولیت په وسلوالو ډلو غورځوي چې وایي بهرني طاقتونه یې په شا ولاړ دي. رویټرز اجانس د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیبروف په حواله لیکي چې نوموړي د عرب لیگ د چتر د لاندې د بشر الاسد حکومت او د مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلولو غوښتنه کړې ده. حال دا چې د عربي هیوادونو دغه ټولنې د سوریا غړیتوب معطل کړی او ترنې غوښتي تر څو زر تر زره د ولسي وګړو د زورولو لړۍ ودروي او کنه نو له بندیزونو سره به مخ کی. اخوا بیا د امریکا د خارجه وزارت بیان مارک ټونر د زیارت په ورځ په واشنگتن کې یو مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د روسیې د دې دریس چوایي په سوریا کې کورنۍ جګړې پیل شوي په ردولو هیله وښوده چې روسیا به د سوریایي رژیم د ظلم او زیاتي د غندنې په مخه پیل شوي له نړیوال کمپین سره ملګری شي. موږ به د سوریا پر ضد د فشار راوړلو خپلو هڅو ته دوام ورکو. موږ هیله کوو روسیا به د دغه پروسس برخه جوړ شي. خدا دا چې موږ یقینا چې د پرمختګ په حالت کې یو. بلې خوا ته د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان تیره ورځ په استنبول کې د توانایي او اقتصادي چارو یو فورم ته په وینا کې د سوریا خراب امنیتي وضعیت د سیمې او هم د نړۍ د ثبات لپاره د یو خطر په توګه یاد کړ. زمونږ هغه هڅې چې د ناکرارۍ او د کمولو په مخه مو پیل کړې وې په پام کې ونه نیول شوې. موږ د سوریا اسودګي او سوله د ترکیې له هغې سره یو برابر حسابو، ځکه نو موږ به په سوریا کې د سمدستي امن او ثبات د ټینګښت لپاره زیات کار وکړو. فرانسې بیا په ورته وخت کې د سوریا د اپوزیشن له ډلو سره خپل ملاتړ ښودلی، خو وایي چې په دغه هیواد د کوم بهرني پوځي یرغل حمایت به ونه کړي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن ژوپې د دې هیواد بی ایف ایم ریډیو سره په مرکه کې وویل، موږ د سوریا د قومي شورا له غړو سره تماسونه ټینګ کړي او غواړو چې په تنظیمي چارو کې ورسره مرستې وکړو. باید وویل شي فرانسا په لویدیځو هیوادونو کې تر ټولو لومړنی هیواد و چې 13 مارچ میاشتې د لیبیا یاغیان په رسمیت وپیژندل، خو تر دې دمه یې د سوریایي رژیم د کومې مخالفې ډلې په حق لا داسې کومه اشاره نه ده ورکړې. رویټرز اجانس په یوه وخت کې په پیرس کې میشت د سوریا د قومي شورا د مشر برهان غلیون وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي په سوریا کې د 1300 پر مهال د سړي تختونې او وژنې پیښو ته په پام سره د انقلاب په حامیانو غږ کړی، سو د خپل منځي اختلافاتو په یو خواته کولو او د فرقهیي شخړو نه د ځان په ساتلو د رژیم پر وړاندې د یو مضبوط قوت په توګه وځلیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزی خبرونې موج او متلونه. متلونه د پښتو په ټولنه کې هغه خبرې دي چې سینه په سینه مونږ ته رارسي او په زمونږ په ټولنه کې کمی ستونزې دي، کمی خبرې دي، کمی غلط یو ښې خبرې دي. دا هغوی په اړه مشران او عامه ټولنه چې کمی یو خبره وکړي هغه متلونه جوړ شي. خدای نور ناصر زمونږ همکار دغه متلونه تاسو دپاره راغونډوي او بیا ته دا خبرونه جوړوي. د نن خبرونه د پور او د قرضونو په اړه ده. راځئ چې خدای نور ناصر ته غوږ شو.
موږ او متلونه
د پښتنو لیکوالانو په وینا په پښتو متلونو کې ډیرای داسې متلونه هم شته چې ځینې توري پکې غلط یا بدل شوي دي. د پښتو یو متل دی چې وایي پور چې تر سلو زیات شي وچه مخوره. ډیرای پښتانه لیکوالان په دې نظر دی چې یاد متل غلط العام سوی، دا ځکه چې د دوی په خبره د دې متل اصل بڼه داسې ده چې پور چې تر سلو زیات سي وچه نه خوري. پښتانه لیکوالان وایي چې د پور په اړه سم متل په همدې شکل کې دی چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دشمن وژلی ښه دی. د همدې پور په اړه یو بل پښتو متل دی چې وایي سل روپۍ پور کې د ژمي شپه پر کور کې، چې بیا هم ډیری لیکوالان له دې سره متفق نه دي او د دې متل په بدل کې همداسې یو بل متل ښه بولي چې وایي سل روپۍ پور کې یو زوی په بازار لوی کې. د لیکوالانو په وینا په همدې متل کې دې ته اشاره شوی چې سل روپۍ پور کې خو په یو زوی په بازار کې زده کړه وکړه. د پښتو یو بل همداسې متل دی چې وایي له پوروړي بل خوار نسته. د لیکوالانو په وینا پوروړی تر ټولو لومړی باید خپل پورونه پرې کړي، نه دا چې نور پسې وکړي. او د دې لیکوالانو په خبره د همدې لپاره ځکه په پښتو کې دا متل ډیر مشهور دی او هم ډیر کارول کیږي چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دشمن وچلی ښه دی. د خبرونې موج او متلونو د نن برخې لپاره مې دا متل خوښ کړ. هوشان نه ژاړي بارونه ژاړي. د یاد متل پاړه لومړی په کوټه کې عباس خان انمیار راته وویل.
داسې خبره ده، یو خو دا متل په خپله سیمه کې موږ نه کاروو نه، بل شاوخوا ما اورېدلی دي. زما په فکر سره د دې متل دوه شالده دي. یو شالد خو یې دا دی، د مثال په توګه نه دي، اوښان نه ژاړي بارونه ژاړي، یعنی هغه بارونه یې زړوي دوی. دا اوښان له هغه خپله باره ژاړي، د هغه خپل بار له ویرې ژاړي. او دویم شالد یې دا دی چې هغه د اوښ سره کم ډېر زور دی، اوښ ډېر قوتدار حیوان دی. د اوښ له وجې څخه هم بار ژاړي، یعنی په دې وجه چې دا بار د اوښ پریشان وي، چې اوښ ماته خپله ځای رسولی شي. که د مثال په توګه زه دا ووایم چې ځینې کارونه پر ما باندې درانه وي یا زما تر اوږو درانه وي، هغه کارونه هم ما پریشانه کېږي. تر ما کمزوري وي، د هغه کارونه به له ما پریشانه کېږي. د دې په بدل کې زموږ په سیمه کې دا متل ډېر کارېږي، وایي د مرد سړي له مخې څخه لوی لوی کارونه هم زر وځي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د دې متل د کارولو په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصر الله وزیر چې تعلق یې له قبایلو سره دی داسې وایي.
موږ په وزیرو کې یا په ځینې قبایلي علاقو کې دا داسې لکه موږ په وزیري لهجه کوي چې اوښان نه ژړل وارۍ ژړل، یعنی اوښانو نه ژړل وارۍ ژړل، یعنی وارۍ چې په اوښ باندې ابار کې څه مشغول کېږي. که نه د دې په قبایلو کې موږ چې د دې کم درا اخلو، یعنی دوه شیان، یو خوا ته خو اوښ شو خپل وارۍ دی چې یعنې ابار چې کم په اوښ وړل کېږي، دا دوه شیان شول. دا لکه موږ په قبایلي علاقې کې خو دا عام متل دی، هر چې ویل کېږي. په موږ په لکه خپل د وزیرو په حواله سره ما درته وویل، بیا په وزیرو په خطبو په مسودو په هغه نورو سره ډېر، یعنی عام قبایلي کې بیا په ټوله په پښتونخوا کې هلته هم تقریبا زما تر هدف په الفاظو کې یو مخکې ساعتو دغه سطوالی وي، هغه به وي دغه ډول، یعنی چې اوښانو بار بولي موږ وری ورته وي، دوی بار ورته وي، لکه تاسو چې بار ورته وي که نه، یا بارونه ژاړل که نه. دا هر چیرې تقریبا په ټوله پښتونخوا کې یو، دا نه چې په قبایلي په هغه پښتونخوا کې یا په دغه پښتونخوا کې یا په افغانستان کې.
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا هم د دې متل په اړه لیکوال او شاعر غنی خان غالب راته وویل.
لیکوالان او فکرستان او دپوهان یو نظر دی او دای د پښتون سیمې یو د پښتون قام یو غټ اصلي او زخت غټ زیږنده بلل دی او د ټولو سیمو د کلتور او د پوهان ښکارندوی او دې مسلو کېږي په دا ډول مثلا لکه څنګه چې دا عام مثلا د پښتون د قام د کلتور د کلتور د سیمې د هغې سیمې هغه کوم اقتصادی یا کوم کار او کسب چې دوی په هدف څرګندونه کوي خو دا څنګه چې عربي ادب پوهان وایي چې د پښتون په قام کې تر موږ زیات مقواتي ډګر دې ټول په متاسف باندې هغه وخت دوی په لیکنې بلا نه درلودل دا مطلبونه وو چې د یوې سیمې د دې سیمې ښکارندوی معلومه کوله اوس په کوم کې مطلب چې دا نن زموږ موضوع ده چې اوښان نه زاړي بارو نه زاړي د دې مطلب مفهوم دونه سرچپه ده چې ډېر به هم ولس موډېر هم حتی ډېر مستخلصه مهم نه دي پوهېږي بلل دا د هغې سیمې یا کومې سیمې کې چې زپخوا زموږ د سیمې یا زموږ د وطن پښتانه نورو پر پښتانه وخته دی د اقتصاد د دې د راکړې ورکړې یا د ښاري ټولو د ورځانه هغه یو تجارتي وسیله وه نو په دې شي کې دا بارونه راوړل او دا کار کې کول نو دغه معنا دا مطلب د دې چې زموږ د دې د دې حالو یا د دې وسایلو څرګندونه کوي او زړه به څه مطلب چې زموږ په سیمه کې سره وکړي نه دا مطلب زموږ په سیمه کې لري دا ونه کړ نو سیمه کې د دې مطلب د راک بل ډول کار وکړي یعنې دا معنا چې ښانه ځاړي بارونه ځاړي نو وته کې تاسو وسره چې ځاړي تر موږ سره نه شي د دې مطلب چې دا کې دا کار وکړي او بل ځای وایي د ښانه په اړه چې په وخت کې ځوړند په لوړه ختی کې له کوم څه ځوړند په لوړه ختی یعنې تر هغه اوار یا تر څو ور سره تر څو روانې او دوم په مطلب چې هم کار وکړي نو چې کې په دې د ورته دې نه کې وایي له کوم سره خالصا یا څه څه په بارو غو خوشاله وي
له ډیری نورو مترونو سره یاد متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظم کړی په مزلونو ورځ ستړي سوې شپې سپینې د کاروان غبار پټ کړی رباتونه یا څاروان پزله کافر یا انصاف نسته اوشان نژاړي لا ژاړي بارونه د خبرونی په پای کې د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه بیا هم په کوټه په هنتون کې د پښتو څانګې په خوانی مشر ډاکټر نصر الله وزیر داسې وویل
یعنی دیکھیے اصل مقصد بوجھ دے وزن دے دواری وارے جس اچول سو دے بوجھ تو دواری بند نہ دے بوجھ برل یا دا وارے اخیتل دا خود اوس کار دے یعنی اوس دا بار اخلی اوڑی او دا وزن ہر سو کا درون دے اوس ورته خطا نہ دے اوس اچ صورت نہ پتوئی او دا وارے وارے چی دے یا واری چی دے آگا لکب عام انسانی زون کی کدہ دے اطلاع پوسی یعنی پستانه چې ورته وي یو چا سره مخامخ چې ناست وي ول سړی اوس نه زاړي واري زاړي یعنی دغه دغه چې ده بوج چې دی په تا نه دی او ته ورته زاړې یعنی اصل بوج خو ما دی یا په پلاني دی او دا بل سړی چې دغسې وي په بانې کوي یا یو خوا بل خوا کیسې کوي یا ځان سره شوروي دی خو هخوا مقصد یې دا دی چې دا بوج په تا نه دی او په کار خو دا وه چې اوشان یا اوس زړلي وایي یا اوس مسوسه کوي اوس یې اوس د دې بار هېڅ دغه نه کوي چوت نه وایي
او واری چې دی هغه ورته ځاړي. دا اصل کې لکه په څو کې چې موږ ورته وایي چې داسې سړی وي چې هغه شډل وي، هغه د هغه دپاره وي چې هغه له کاره ځان پټوي یا کار کولو ته اماده نه وي، یا داسې د هغه کمزور جفنده غوندې وي چې د کار ته ډېر اماده نه وي. د هغه دپاره هغه شوی دی چې یعنې له کاره ځان باسي، له کاره ځان کاږي. د هغه دپاره یعنې اوښانو نه ژړل، وری وژړل، یعنې کله کله دا هم ورته وایي چې ودې ته دغه شوي دي. یعنې دا اوس که ما واخلې دا اوس مې چې یو چې ولا لم چېرته به مې غورځوي، څه به راباندې کوي؟ یعنې د مخه له ځان سره چرتونه وسوسې اخیستې دي، او دا دغه نه ده چې دا کار زما دی که نه دی.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سی لکو
MASHAALRADIO.CO